السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د مې د میاشتې شپږم نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی د بنو په جانخیلو کې د جرګي او حکومت ترمنځ د خبرو وروسته چارواکو د سیمې یو او یا گرفتار کړي شوی کسان خوشی کړی دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د هیواد د ولسمشر په غوښتنه د جماعتونو د ملا امامانو د خطبو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د فلسطین او اسرائیل ترمنځ سوربند برقرار ساتلو لپاره نن مصر ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. په بنو کې د چارواکو تر مخه نن د جانخیلو د جرګې مشرانو حکومتي غړو ترمنځ په یوه جرګه کې چارواکو هغه یو او یا تنه خوشی کړی دي چې د جانخیلو د مشرانو په وینا د بنو پولیسو د مای پر سلی رښتمه د یو ځای ځوان منیب د پوسټ مارټم پر وخت ونیول او مړی یې دوی ته ونسپاره چې وروسته د بنو په جانخیلو کې د مای له 15مې راهیسې پر لټ پیل شو. د پرلتوالو غوښتنه وه چې نیول شوي کسان دې خوشی کړل شي، د منیب مړی دې دوی ته وسپاري او په سیمه کې د هدفي وژنې ودرول شي. بلخوا د نو پولیس ویلی چې وجل شوی کس منیب د فرنټیر کور سرتیره وشله بلوچستان خپل کور ته په رخصتۍ ورغلی وو. د جرګې مشران وای پولیس ورته د منیب مړې هم سپارلې او اوس په د پرلتوالو له مشرانو سره خبرې کوي. حکومتي چارواکو د جرګې مشرانو ته دا هم ویلي دي چې دوی د جانخیلو د جرګې پر غوښتنو او د سیمې د امنیت په پر ځای کولو کار پیل کړی دی. نن د پښتون ژغورنې غورزنګ په شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د خړ کمر پیخي او د غورزنګ د وجل شوي غړي عارف وزیر تلین په مناسبت جلسه وکړه. خو د جلسې ګډونوال وایي د جلسې په وخت دغلته موبایل او انټرنیټ بند کړل شوی وو. د غورزنګ په وینا د 2019 کال د مئی په 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې په ډزو کې 15 کسان وژل شوي او تر 26 پورې ژوبل شوي وو. پښتون ژغورنې غورزنګ د دغو ډزو تور پر پوس لګولې وو. پوځي چارواکو ویلي وو چې د ډزو پیل د غورزنګ غړو کړی وو. په د تاخیلو کې نن د عارف وزیر لومیت لین هم ولمانځل شو. پر عارف وزیر تیر کال د مئی میاشت کې په یو وسلوال برید شوی وو چې پکې نوموړی وژل شوی وو. د هغه د وژنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وایي د هیواد د ولسمشر په غوښتنې د کونسل د غړو او عالمانو په همکارۍ د جماعتونو د ملا امامانو خطیبانو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی چې هغوی پرې د جمعې په خطبو کې خلکو ته خبرې وکړي. ډاکټر قبله یاز د مئی پر 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې له دې موضوعاتو یو شمېر په ګوته کړل او زیات یې کړه.
مثلا د خاوند د کور ودانې تعلق، د بچو سره تعلق، د قرآن په رڼا کې، د سیرت په رڼا کې، په کلی کې، په محله کې یو بل سره تعلق، د استاد او د شاګرد تعلق، د حکومت ذمہ داري، د یو شهري ذمہ داري، نو داسې موضوعات مونږ جوړو.
په پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې د پخواني پوځي امیر ایوب خان د حکومت په دور کې په 1922 کال کې جوړه شوې وه. د ادارې کار حکومت او پارلمان ته پر اسلامي مسایلو قانوني مشورې ورکول دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر شپه په اسلام آباد کې یو خبریال او بلاګر اسدتور په کور نامعلومه وسلوالو حمله کړې او نوموړی وهلې دی. اسدتور د پاکستان د ځینو نورو خبریالانو غوندې خپل یوټیوب چینل چلوي. په اسلام آباد کې تیر شپه له یو روغتونه په خپره شوې ویډیو کې اسدتور وایي درې تنه د کور ته ورغلل، د یو وټړو په تمانچې اوهو، خو چې کله د چغې اوهلې نو دغه کسان وتښتېدل. اسدتور زیاتره وخت پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو نیوکې کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد احمد دغه پیښې د پلټنو امر کړی دی. تیر کال هم اسدتور پر امنیتي ادارو د نیوکو له وجې نیول شوی و چې وروسته خوشی کړل شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دغه پیښې غندنه کړې او ویلي دي دوی دا په دغه هیواد کې د بیان پر ازادۍ یوه بله حمله ګڼي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مصر ته رسیدلی دی. نوموړی روانه میاشت اسرائیل او فلسطین ترمنځ تر 1200 ورځو د خونړیو هوایي بریدونو وروسته د اوربند برقرار ساتلو لپاره د منځني ختیځ په دوره دی. د اوربند چې د مې له 27مې عملی شو د مصر په منځګړتوب جوړ شوی دی. دا له هغې وروسته دا چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په تیرو کلونو کې پر غذا پټۍ تر ټولو زیاتې خونړۍ شخړې وشوې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د خړ کمر پیښې دوه کاله پوره کېدو په مناسبت پښتون ژغورنې غورځنګ یوه جلسه کړې معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت نه د زیاتو وسایلو ترلاسه کولو قرارداد منظور کړی.
د آبادۍ په بنیاد د خیبر پښتونخوا د وسایلو په قابل تقسیم محاصلو کې 19% نه زیات وسایل جوړیږي.
د پاکستان نظریاتی کونسل له ممبره د ټولنیزو مسایلو لپاره د کار اخستو هڅه کوي، خو ځینې عالمان وایي په کار د حکومت د ملا امامانو ټاکلو طرف ته هم توجه ورکړي.
پرایمری سکول کې د استاد مقرر کول حکومت خپل ذمہواري ګڼي، لیکن د پوره علاقې د پاره چې یو خطیب د حکومت خپل ذمہواري نه ده. هغه ځاله خبره چې کله هغه بدلی خلک راشي چې هغه د نور د پاره استعمالیږي.
حکومت د ګرمه چټیانې لنډوي او امتحانونه د جون په اخیری اونۍ کې اخلي، خو یو سکون کې وایي پختون تحفظ موومنت نن د شمالي وزیرستان د تخیلو کې د خړ کمر پیښې او د تحریک کړي عارف وزیر د تلین په مناسبت یو جلسه کړي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر ته ورزو او تپوس کو چې څه معلومات لري. سلامونه عمر.
ډېره مننه ملیا خوارمشه. بالکل په شمالي وزیرستان د تخیلو کې د خړ کمر چې کمتې خوا په د مئی پر 26 کال 2019 چې دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا دوی الته یوه غونډه وه چې هغې ته روان و چې هغې کوسته باندې د برید وروسته د دوی په وینا 15 کسان وژلي شوي ول او تر 26 زیاتو په دې کې ژوبل شوي ول. په هغې کې د حکومت او د فوز دریز دا و چې د محسن داوډ والي وزیر په مشرۍ د خړ کمر په پوسټه باندې بریچ شو چې 15 فوجیان پکې ژوبل شوي ول. خو دغه پښتون ژغورنې غورځنګ رد کړی و د هغې نه پس علي محسن داوډ والي وزیر زندانی شوی هم حول سو میاشتې پورې مسلسل. خو د اکتوبر په 14 کال 2000 کې بیا دوی چې کم ته خوشی شول هغه مقدمه ختمه شوه. دوه کاله چې کم دی نن پوره شول. شپږویشتمه نېټه نن یو ځل بیا په د تاخیل خړ کمر سیمه چې افغان پولې ته څیرمه ده دغلته پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې پیښې په یاد کې او دغه رنګې د عارف وزیر د تلین په مناسبت لویه جلسه چې کوم دی رابللې وه چې هغه سرته ورسېده. دې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه رنګې د غورځنګ دویم مخکښ او د پارلیمان غړی محسن داوډ چې کوم په شمول نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. په زیات شمېر کې ملیحه دغلته ولس سره جمع شوی و. د ویناګانو نه مخکې به زه دا هم وویم چې دلته حکومت لخوا چې څومره هم وصلتي نظام هغه تر اوسه هم یې تړل شوی دی،
مطلب موبایل نه چلی
ورک مکمل نو موبایل سرویس دا ورنګ انټرنیټ سرویس دا هر څه چې کوم دی په مکمله توګه بند وو. او سرکاري ذرایع تر مخه غوي و چې ما شام تر شپږ بجې پورې به دا تړل شوی. پرون ما شام دوی دغه رسنوی ته ویلی وو. غورځنګ مخکښم منظور پښتین هم جلسه ته وینای وکړو د سیمه په امنیت او د غرنګ د عارف وزیر د تلین په مناسبت یې خبرې وکړې. پښتون موشت سیمو کې د امن په باوري کولو ټینګار وکړ او د غرنګ د پښتنو په سیمو کې په وسایلو په دغه نیولې شوی کسان علي وزیر حنیف پښتین او د غنورو د خوشی کولو وختنه هم پکې وشه. په دې ټولو باب لای دوی خبرې وکړې. مغه خبرې یو ځل بیا هم دوی تکرار کړې. د غرنګ دویم چې کوم مخکښ سیمو سنداوړ هغه بیا د افغانستان په سوله هم زیاتې خبرې وکړې. محسن داوډ په طالبانو هم غږ وکړ د افغانستان په طالبانو چې دوی د افغان سوله ته چې کوم دی هغه غاړه کېږي د افغان ولس زورونه بند کړي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ چې که دوی واک غواړي نو دا جمهوري لارې دی په واک کې شامل شي، د ولس رایې احترام دې وکړي، ولس که رایې ورکوي نو بېشکه دوی دې بیا راشي، که نوي په زور باندې یا په جبر باندې دې افغان وژنه او د افغان هیواد نور ورانول چې کوم دی هغه دې بند کړل شي. د افغانستان کې چې کوم امن دی د په وینا د ختې د امن لپاره ضروري دی. هغه په دې باب لا ډېرې زیاتې خبرې وکړې. هغې سره سره محسن داوډ په پښتون مشت سیمو کې په امن باوري کولو هم ټینګار وکړ. او یو خبر هغه دا هم وکړه چې په شمالي وزیرستان او بیا ځانګړي ډول ته داخل چې لرې وروسته پاتې سیمه ته دغلته میډیا او سیاسي هله زله غونډه په دې باندې حکومت د تیر او بیا کلونو نه چې کم دی یو قسم باندې زو خو دا غورځنګ په وجه د ته په وجه په خلکو کې شعور اغلی دی. اوس خلک دغه جلسې هم کوي، خلک غونډې کوي او په خلکو کې یو شعور اغلی دی. نور مشران هم په مختلفه
شي. حکومت خو بیا وایي چې څنګه د ځایي خلکو وینا د دوی دا مطالبه کوي چې دلته د امنیت باور شي. حکومت وایي چې غلطه امنیت ټینګ کړی دی او د دې لپاره هلې ځلې جاری دي. یو تپوس ببل حکم تاسو د غورځنګ یا د تحریک د غړي عارف وزیر د تلین خبره وکړه، نو کو وایي د عارف وزیر څوک وو او د دوی د تلین په اړه راته وایي چې څه ویل شو؟
عارف وزیر بالکل د غورځنګ یو بل مخکښ علي وزیر چې کم پرلماني غړی دی د جنوبي وزیرستان، او نن سبا هغه د کراچي په جیل کې دی چې کومه جلسه شوې وه د پښتون ژغورنې غورځنګ. د هغې جلسې نه پس په هغه باندې چې کومه مقدمه وه په هغې کې هغه په کراچي کې لا هم په زندان کې دی د تیرو څو میاشتو نه. نو عارف وزیر د هغه تر زوی و. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی و. د غورځنګ مشرانو په وینا نن منظور پښتین او محسن داوړ هم په خپل ویناګانو کې وویل چې عارف وزیر هغه کس و د غورځنګ چې تر ټولو زیات هغه په زندان کې پاتې شوی دی. هغه چې څومره هم د غورځنګ دوه کاله موده کې دی کله ژوندی و، نو هغه ډېر کم وخت په خپل کور کې تیر کړی دی. او چې کله هم چې د غورځنګ یوه غونډه وشوه نو هغې نه پس د هغه زندان ته واچول شو. هغې د دوی په قربانیانو باندې ډېرې زیاتې خبرې وکړې او هغه په سیمه کې یو سماجی او مدني فعال هم و. نو په تېره روژه کې چې کم دی د ناڅرګنده وسلوالو لخوا چې په هغه باندې په وانه کې برید شوی و، په هغه کې ژوبل شوی و چې بیا اسلام آباد ته چې کم دی په روغتون کې هغلته ورسول شو. هغلته بیا د ژورو زخمونو د لاسه هغه سا ورکړی و.
سمه ده، ډېره ډېره مننه عمر وزیر چې تاسو راسره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې وسلوالو په خبریال اسد تور برید کړی او نوموړی یې ژوبل کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر د خبریالانو حقونو ادارو او جرنلستانو د دې برید غندنه کړې. دوی تور لګولی چې حکومت په سر خار اسلام آباد کې هم خبریالانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی. بلخو حکومت یاد برید غندنه کړې او وایي د پیښې پلټنې پیل کړي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې چې د اسد تور په غږ پیلېږي.
اسلام آباد کے نچرکن وسلوال د خبریال او یوټیوب بلاگر اسد علی تور کور تور ننوتی او هلته په نوموړی تشدد کړي. د سه شنبه پښپن وخت درې وسلوال د اسد کور تور ننوتل او د هغه خپل لاس یې وتړلو پر تشدد یې وکړ. اسد تور چې زخمی دی دا ټول تفصيلات یې په یو شخصي هسپتال کې د ویډیو د لارې ورکړي دي. نوموړی وایي حمله کوونکو له د پښتنه کوله چې له کومه ځایه ورته فنډینګ کېږي او څومره پیسې ورته ورکول کېږي.
زه یې مسلسل د تمانچې په بټ ووهلم. ما چغې وهلې، خو چې ما چغې وهلې نو هغوی بیا زما د خولې بندولو کوشش وکړ. بیا هغوی ما ته وویل که غلی نه شوې نو بیا در باندې ډس کوو. تر هغې وروسته هغوی وتښتېدل.
لا هم په اسد تور د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو پروس کال هم په نوموړي د پاکستان پوځ د بدنامولو تور لګېدلی و. په دې لړ کې له یو عدالتي کیس سره هم مخ شوی و. څو هفتې مخکې هم په اسلام آباد کې په حکومت او اسټیبلشمنټ تنقید کوونکي یو بل خبریال افسر علم برید شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د مئی په 21مه د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. که په ټولنیزو رسنیو کې یو خوا په اسد تور د حملې غندلو لړۍ روانه ده، نو بل خوا د یاد قانون د ارزښت په اړه هم پوښتنې کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې هم په خپل یو ټویټ کې ویلي چې هم په دې هفته کې د صحافیانو د تحفظ بل قومي اسمبلی ته تر وړاندې کولو وروسته په یو خبریال د کور دننه تشدد کولو سخت اندېښمن کړي دي. د ادارې د پاکستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. خبریال متی الله جان چې پروس کال د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بوتلې و، بیا یې 12 ګنټې پس خوشې کړ، هم د اسد تور د تختولو غندنه کړې. نوموړي په شپږشتمه مئی مشال ډوته ویل چې پروس کال د اغوا کېدو پلټنې تر دې دمه نه دي شوي. نوموړی وایي وزیر اعظم ورته وایي چې له کورنو چارو وزیر دی په دې اړه پوښتنه وکړي، او د کورنو چارو وزیر بیا وایي چې دوی ته یې معامله نه ده ورغلی.
زمین چې کوم ظاهري ولسی او جمهوري حکومت ته نو هغه د طاقتور اسټابلیشمنت پر وړاندې بیخي بے وسه ده. زمونږ چې کوم ادارې دي لکه پولیس، عدلیه او رسنۍ، نو هغه دا مهال تر سخت فشار لاندې دي. په اسلام آباد کې په خبر اعلانو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې حکومت د وزیر اعظم عمران خان په کنټرول کې نه دی، او ځینې نور قوتونه دا ملک چلوي او د عمران خان حکومت ناکامه شوی دی.
په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو اداري راپور هم ښایي چې په 2018 کال کې منتخب شوی د ترک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بېساري فشار لاندې دي. د دې ادارې مشر اقبال خټک په دریم مئی مشال ډوته ویل چې 2020 کال د اپریل لهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 138 پیښې مخې ته راغلي، چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري بیا په اسد تور د حملې نوټس اخیستی او د اسلام آباد پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د واقع تحقیقات وکړي. د پاکستان د بشر حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری په خپل ټویټ کې په اسد تور د برید غندنه کړې او وایي چې حمله کوونکي سی سی ټی وی کیمرو راخیستي، او د اطلاعاتو وفاقي وزیر لوړاندې له پولیسو سره په رابطه کې دی چې دارنګ ضروري اقدامات پورته کړل شي. مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو هغه زموږ فون پورته نه کړ. البته د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د مئی په دریمه مشال ډیو ته همدومره ویلي وو چې ترک انصاف حکومت د رسنیو د ازادۍ سرلارې دی. یاد وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي غړو یې هم په وار وار ویلي چې پاکستان کې رسنۍ مکمل ازادي دي. بلخور د هیواد پوز هم ویلي چې د هیواد په سیاست کې هیڅ قسم مداخله نه کوي. په خبریال او یوټیوب بلاګر اسد تور برید په داسې حال کې شوی چې د رسنیو ازادۍ لپاره کارکوونکي د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې په دریم مئی د رسنیو د ازادۍ ورځې په مناسبت خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر ډینیل بستر په یاد نیټه مشال ډوته ویل چې د رسنیو د ازادۍ په اړه دوی په جوړ کړي کلنی لیست کې پاکستان له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر ایښودی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې تر دې وخته تر 200,000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس واکسین ورکړل شوی دی. په دې کې تر 80,000 زیات د صحت محکمې کارکوونکي دي. روغتیایي ماهرین وایي چې د واکسینو لګیدو له امله په تیرو 100 ورځو کې د کورونا وایرس کیسونو کې کمی راغلی دی. په انال کې په ولس کې د کورونا وایرس واکسینو خلاف توهمات او شکونه موجود دي چې له امله واکسینو لګولو ته دوی زړه نه ښه کوي، خو ډاکټران بیا وایي په دغو افواګانو او پروپاګاندو کې هیڅ حقیقت نشته او یوازې د کووډ 19 ناروغۍ خلاف کمپین اغیزمنوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د موضوع تفصیل راکوي.
خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا لپاره د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د مئی په 15 وویل چې ټول پاکستان کې د 15 مئی پورې خوشا شپږ 500 لکونه سیوا او دغه شان په خیبر پختونخوا کې د 100,000 زیاتو خلکو ته د کرونا ضد واکسین ورکړل شوی دی، او د واکسین ورکولو عمل ورځ تر ورځې نور هم په تیزی روان دی او خلک ډیر راضي.
نیو خدای د واکسینیشن حواله سره زموږ تقریبا 60,000 ورکړل دي چې ویکسینیشن اوسه پوره شوی دی. ټوټل تقریبا زمونږ لکه نه برابر ویکسینیشن اوسه پوره شوی دی. الحمدلله زمونږ د ویکسینیشن رفتار چې یو ورځ تور دیږي او موږ پرون 30,000 ویکسینیشن کړی دی په یو ورځ. دا لکه اوسه پوره ټول لا غټ څه ګرځي دی.
تیر کال د فروری میاشت کې د کرونا وایرس وړومبی کیس پاکستان کې رامخته شو، خو همدغه مره مودو شو چې اول د وایرس او اوس د ویکسین پر ضد بیلابیل افواګانې یا اوازې ګډی دي چې ګنې دا د صحت لپاره ښه نه دی. نو د وایرس په ویکسینو څېړنې کوونکي ډاکټر اعجاز یوسفزی وایي چې پاکستان کې دا ډول اوازې څه نوې خبر نه دي، خو دا مني چې دې اوازو سره ډېر زیان نسی.
ویکسین او کنسپیریسی چې کوم ده دا نوې سیز نه دی، خو که تاسو وګورئ د هغې ښه مثال دا دی لکه کوم دې نه مخکې پولیو ویکسین کېږي، لکه هغې سره خلکو په نمونو نمونو کنسپیریسی تیوري چې دی هغه ټیسټ کړي، څوک مکناتیس کېږي او څوک بلب کېږي. دا چې دی خبر چې دی نیگیټیو پروپیګنډا هغه خورېږي ډېر په اسانه سره، خصوصي چې کوم نان ایجوکیټډ خلک دي لکه هغو ذهن کې پریوزي، نو رسی خو ډېر په اسانه سره خو وزي واپس بیا ډېره په ګرانه سره.
بل خو ته حکومتي شمیرې ښایي چې 1300 هفتو راسي ټول ملک کې د کرونا مثبت کیسونو تناسب کې هم او د دې نه د مرګونو شرحه کې هم کمی راغلی دی. ډاکټر اکرام الله خان وایي چې همدغه ویکسین ورکول او بیلابیل وختونو کې ټول بندونو له وجې دغه کمی راغلی دی. د پاکستان حکومت لخوا د کرونا په اړه ورکوونکي شمیرو ویبپاڼې تر مخه د مئی 26 نیټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا کیسونو شمیر د 900,000 نه او د مړو شمیر د 20,000 نه اوړېدلی دی او د 800,000 نه زیات کسان روغ شوي هم دي. تیر یو شواروز کې 15 کسان مړه شوي، ولې 2,500 نه زیاتو کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي دي چې تیر خوشه دوه میاشتو کې کمه شمیره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا د وکیلانو د اتحادیه مشر عبداللطیف افریدی د سند های کورٹ مشر جج تردیق استولی چې پکې د علي وزیر د کیس د پریکړې د اعلانولو غوښتنه کړې. په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر د تیر کال د دسمبر په 14 منیول شوی و، پر هغه تور دی چې په کراچۍ کې د حکومت او ادارو خلاف وینا کړې وه. علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي. د علي وزیر د کیس په اړه د سند های کورٹ د ججانو ډلګۍ خپله پریکړه د مارچ په 15 خوندی ساتلې وه چې تر اوسه نه ده اعلان شوی. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د مئی په 24 د پاکستان د سپریم کورٹ بار اتحادیه مشر صدر لطیف افریدی ایډوکیټ د سن های کورٹ چیف جسټس په نوم خط لیکلی او په خط کې چیف جسټس ته ویلي چې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو په خواست محفوظ کړی شوی فیصله دی واوروي. مشال لیډو سره په خبرو کې لطیف افریدی د خط په اړه ویل،
مہربانی
د سن های کورٹ چیف جسٹس سراد دو کسیز ججانو بینچ د مارچ په 15 د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو په خواست خپل فیصله محبوس کړی و. په کراچی کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ مشال جډیو ته ویل چې هغه هم په 16 مئی د سن های کورٹ چیف جسٹس ته خواست کړی و چې دغه فیصله ته دی کتنه وکړي.
زما تقریبا 1.5 کال شو د وکالت، په دې کې داسې نظیر زما وړاندې نه دی تیر شوی چې یو ضمانت درخواست باندې محفوظ فیصله دومره ځنډیدلی. په دې اخلا پرون نه بل ورځ ورغلی چیف جسٹس سره لیدلوله دا غ نوټس کې دا خبر راولم دا غ د مصروفیات په ځبان دا غ سره زما ذاتی لیدل خو نشو هغه پی لاړو هغه ورته زما سوال جواب وکړو چې کوم د کیس تفصيلات هغه لکه نمبر وغیرہ هغه زما نه ولیکل او چې موږ به ډیر زر فیصله وکړو خو دې کې یو بل یو ټیکنیکل وجوم دا ضمانت درخواست یو دوه ججانو جسټیس سیال او چیف جسټیس دواړو ریزرو کړو دا بنچ مات شوی دی او جسټیس سیال تل دی سکر کې تعینات دی نو هغه پی مخبل کنه آرڈر کې خپل سچ اوپینین یې هغه نو دا یو ټیکنیکل خبره ده خو بیا هم دا دومره نه ده چې دا دومره وزن ډلل شي
پختون ژغورنی غورزنګ تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچی په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو د پی ټی ایم دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او په ووم دسمبر بیا د سوراب کوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج شوې وه په قضیه کې پولیسو په علي وزیر او په مرګروي د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړې خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست په ضد وینا نه وي او بیا پختون ژغورنی غورزنګ هم دا تور رد کړي او وایي چې دوی د سولیزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي علي وزیر د دسمبر په 14مه له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د امنیت په ساتلو د پرمختګ په کولو کې پاتې راغلی نوموړي ویل په قبایلي ضلعو کې نوی نظام غیر مؤثره دی او له وجې هلته حالات په خرابېدو دي خو بلخوا په قومي اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی اقبال افریدی وایي په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه چټک روان دي او د مولانا په شان سیاستوال دا ډول بیانونه د دې لپاره ورکوي چې اواره بیا د اف سی آر په شان قانون په قبایلي سیمو کراولی د موضوع تفصیل لا سراج زهیر اورو
د مې په 25مې اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې وویل په قبایلي ضلعو کې حکومت په امنیت راوستو او په پرمختیایي کارونو کې ناکامه شوه او په دغه سیمو کې اورس په اورس د نامنې پیښې زیاتېږي دی وایي د فاټا په سیمو کې نوی نظام غیر مؤثره ثابت شوی او یو وار بیا له هغه ځای د نامنې فضا په ټول ملک کې خورېږي او دارنګ د ملک په بیلابیلو صوبو کې د قبیلو ترمنځ وژنې او وسلوالو جګړو د عام ولس اطمینان تروړلی دی د له غیر وروسته چې د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د کال 2013 په وروستیو کې هدفي وژنې پیل شوې او یوازې په کال 2006 کې هلته د نورو نامنیو پیښو ترڅنګ شپږ څلوېښت هدفي وژنې شوې پوځ او حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی په قبایلي سیمو کې امنیت په ځای کړی د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي او د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر اقبال افریدی د مشال ریډیو ته وی حکومت کې په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پیل کړي او هلته امنیت په ځای شوی او که یو نیمه د نامنې پیښه رامنځته کیږي نو هغه په هر ځای کې کیږي
په قبایلي علاقو کې چې کوم د انضمام نه پس د آئین پاکستان ایکسټینډ شوی د قبایلي علاقو لا په قبایلي علاقو کې د ترقی معلومات را تیز شوی دی په مخکې وختونو کې دلته چې کوم نظام و په دې کې د سیاسي خلکو کومې قیدې وې هغه خلک اوس په دې نظام باندې تور لګی چې دوی له مغه شانتي مراحت ملو شي د دې قبایلي علاقو سیمونه او کوم وسایل چې د قبایلو دي چې دا بیا د دې جیبونو ته ځي لہذا دلته چې کوم په ځمکو باندې تنازعات دي د دې لپاره موږ ان شاء الله لذیذ یو میکانیزم شروع کړی دی دوی یو سوشل جوړی پروپاګاندا جوړی چې بیا په دې خلکو باندې اختیار لاګو کی او دوی ته مراحت حاصل
د ذکر د په کال 2013 کې د مې په څلېرويشتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې په قومي اسمبلی کې په 25مې آئینی ترمیمي بل په منظوري دو قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې وي هغه وخت هم جمعیت العلماء اسلام د قبایلي سیمو د انضمام مخالفت کړی وو او د ریزی د انضمام نه وړاندې دي له قبایلي ولسه وپوښتي
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر 15 بجې شوې لاند خبرونه له فرخنده اسد. په بنو کې د چارواکو تر مخه نن د جاني خېلو د جرګې مشرانو حکومتي کړو ترمنځ په یوه جرګه کې چارواکو هغه یو او یا تنه خوشي کړی دي چې د جاني خېلو د مشرانو په وینا د بنو پولیسو د مې پر سری رښتما د یو ځای ځوان منیب د پوسټ ماټم پر وخت مونیبل او مړې دوی ته ونسپارو چې ورسته د بنو په جاني خېلو کې د مې له 15 مراحل پر لټ پیل شو. د پرلتوال غوښتنه وا چې نیول شوي کسان د خوشي کړل شي، د منیب مړې دوی ته وسپاري او په سیمه کې د هدفي وجنې ودرول شي. نن د پښتون خورن غورزنګ په شمالي وزیرستان د تخلو کې د خړ کمر پیخي او د غورزنګ دی وجل شي وګړي عارف وزیر تلین په مناسبت جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورزنګ په وینا د 2019 کال د مې پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې په ډزو کې 15 کسان وجل شي وو او تر 26 پورې جوړ شي وو. غورزنګ د دغه ډزو تور پر پوس لګولې بو پوزي چارواکو ویلي وو چې د ډزو پیل د غورزنګ غړ وکړي وو. د پاکستان اسلامي نزیاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس وای د هیواد د ولسمشر په غوښتنه د کونسل د غړو او عالمانو په هم ری د جمعاتونو د مولا امامانو او خطیبانو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی چې هغه پرې د جمعې په خطبو کې خلکو ته خبري وکړي. د دغه ادارې کار حکومت او پارلمان ته پر اسلامي مسایلو قانوني مشورې ورکول دي. تیر شپه په اسلام آباد کې یو خبريال او بلاګر اسدتور په کور نامعلومه وسوالو حمله کړو نو موړې وهلې دي. اسدتور د پاکستان د زینو نورو خبريالانو غوښتي خپل یوټیوب چینل چلبي. په اسلام آباد کې تیر شپه یو روښتونه په خبرشي ویډیو کې اسدتور وای درې تنه د کور ته ورک د یو تړو په تمانچې اوه خو شي کله د چغي اوهلې نو دغه کسان و تختیدل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دغه پیښه غندنه کړې او ویلي دي دوی دا په دغه هواد کې د بیان پر ازادۍ یو بل حمله غړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مصر ته رسیدلی دی. نوموړی روانه میاشت اسرائیل او فلسطین ترمنځ تر 11 ورځو د خونړۍ او هوایي بریدونو وروسته د اوربند برقراره ساتلو لپاره د منځني ختیځ په دوره دی. بلینکن بیت المقدس او د غربي پټۍ رام الله ښار ته لتلو وروسته نن د مې په 26مه قاهرې ته ورسید. نوموړی به له دې وروسته اوردن ته هم ورسید. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای په داسې یو پلان کار کوي چې لمخې د جمعات له منبره د خلکو په ټولنیزو مسلو خبري او د اسلام له نظره داغو حل په ګوته شي. ځینې دینی عالمان که څه هم دا اقدام ستایي خو وایي چې حکومت د جمعاتونو لپاره د مولا امامانو د ټاکلو له چارو ځان ډډې ته کړی دی چې له وجې د دوی په خبره په ټولنه کې مذهبي اختلافي مسایلو ته زیاته هوا ورکول کیږي. د پېښور پوهنتون یو استاد بیا وایي د جمعات له منبره باید د انساني خیر ښېګڼې چارو ترڅنګ د شعر او فرهنګ اقلام خبری وشی. تفصیل ده هارون بچا پر رپورٹ کے.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس وای د هیواد د ولسمشر په غوښتنه د کونسل د غړو عالمانو په همکارۍ د جمعتونو د مولا امامانو او خطیبانو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی چې هغوی پرې د جمعې په خطبو کې خلکو ته خبري وکړي. نوموړي د مې پر 15مه له مشال رډیو سره په خبرو کې له دې موضوعاتو یو شمېر په ګوته کړل او زیاته کړه چې له دینی عالمانو سره په ملاقاتونو کې به هغوی د حکومت د پلان عملي کولو ته هڅوي.
مثلا د خاوند د کور ودانې تعلق، د بچو سره تعلق، د قران پرانا کې، د سیرت پرانا کې، پکلی کې، په محله کې یو بل سره تعلق، د استاد او د شاګرد تعلق، د حکومت ذمہ داري، د یو شهري ذمہ داري، نو داسې موضوعات مونږه جوړو. خدا به د حکومت طرف نه د دې نفاذ جبري نه وي، بلکې دا به اختیاري وي. البته موږ علماء کرام سره په دې کې ارتباط ساتو، د دوی حوصله افزائی وکړو چې دا موضوعات هم د خپل پبلک ډیسکورس سره جوړ کړي. مخکې نه هم دوی په دې موضوعاتو خبرې کوي، اوس بل په مربوط انداز کې شي. نور په پاکستان کې نظام داسې نه دی لکه په نور ملکونو کې چې په جمعاتونو کې جبري خطبه یا تقریرونه راشي.
پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې د پخواني پوځي امیر ایوب خان د حکومت په دوره کې په 1922 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د د ادارې کار حکومت او پارلمان ته پر اسلامي مسایلو قانوني مشورې ورکول دي. د سوات د منګوري د مرکزی جماعت په خوانی خطیب او دینی عالم مولانا صادق احمد د حکومت لخوا د جمعې د خطبو لپاره د موضوعاتو ټاکل یو ښه کار بولی، خو زیاتوي چې د دې لپاره چې د جماعت ممبر د دینی او سیاسي مخالفینو د سپکولو لپاره ونه کارول شي، حکومت باید د ملا امامانو او خطیبانو د ټاکلو چارې هم له نږدې وڅاري.
دا خبرې ضروری دي پکاره چې بدی باندې د ډیر مخکې نه کار شوی دی. مسجدونه کې سلیم الفکر خلک هغه د دین پوهانی هغه مونږ په دې کې خطیبان مقرر کړو او حکومت د هغې په شا باندې ودرېږي. لکه په پرایمري سکول کې د یو استاد مقرر کول حکومت خپل ذمواري ګڼي، لیکن د پوره علاقې دپاره چې یو خطیب د حکومت خپل ذمواري نه دی. هغه زیاده خبره چې کله هغه په دې خلک راشي نور دپاره استعمالیږي. جماعت یو مثبت کردار پکار دی چې هغه په معاشره کې مثبت بدلون راولي. هغه ما د دین په بنیادی روح باندې پوه کی، ما ته د انساني اقدار او تعلیم راکړي. زما د مسجد نه د فرقه واریت اوازونه کېږي، یو بل باندې د تکفیر او د کفر د فتوا اوازونه کېږي. دا خو زما د مسجد کردار نه دی.
د اسلامي نظریاتي کونسل پر پاڼه د ورکړل شو معلوماتو تر مخه دا اداره له 2001 زیږدیز کال راهیسې د اجتهاد په نوم په اردو ژبه یوه مجله هم خپروي چې له اسلامي شریعت سره پر تړلو بېلابېلو موضوعاتو بحث پکې کیږي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال نور الامین یوسفزی وایي د ریاست ذمواري ده چې د جدید ژوند مسایلو په اړه د منلو دینی عالمانو او مجتهدینو نظرونه د هیواد وګړو ته ورسوي. د یوسفزی په وینا د جماعت له ممبره د ټولنیز ژوند او انساني رویو ترڅنګ باید پر ادبي او فرهنګي مسایلو هم خبرې وشي.
د آبادی سیوا والے، د اواخرن والے، انتہا پسندی، د یو انسان یو مسلمان ټولنیز کردار، داغه د جبې د کام مسله، په دې ټولو باندې چې دنه مونږ اکثر وایو چې د جماعت د پیمبر نه خبره کېدل پکار دی او داسې بکې د مخ کې اصل کې چې سو پورې ریاست دې باره کې حساس شوی نه وي او دې له یو مرکزی حیثیت نه ورکړي، نو د هر چا خپل خپل خوخه ده چې د ممبر نه هر سوي تر دې چې په سیاست باندې، په ادب باندې، په سماجی رویو باندې، په اجرا، په جماعت، زمونږ په آرټ، په شعر او ادب باندې، په دې ټولو باندې زمونږ د دین پر رڼا کې د قرآن ځنې داسې آیاتونه دي چې هغه اجمالی دي، د هغې نه به ڈیڈکشن کېږي، اجتهاد به کېږي او هغه به زمونږ عالمان کوي. په دې باندې هر کال یو اجلاس پکار دی، په دې باندې باقاعده یو مکمل پروګرام او کړنلار ورکول پکار دی.
نور الامین یوسفزی زیاته کړه چې ملا امامان د جمعې په خطبو کې زیات تمرکز د اسلام د پیغمبر د سیرت د مهمو ټکو پر بیانولو وکړي چې هغه مینا ګداز د انسانیت او د بل د مذهب احترام دی، نو له دینی اختلافاتو سره سره به د خلکو ډېرې ټولنیزې مسئلې هم حل شي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر پختونخوا د سیملې غړو پروند یو قرارداد په منزورولو سره له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې یادې صوبې ته ډېر زیات وسایل ورکړي. د سیملې غړي وایي د 2019 د سرشمیرنې او همدارنګ د پخوانی فاټه له ورګډې دورسته د خیبر پختونخوا آبادی زیاته شوې، نو حکومت ته پکار ده چې د صوبو ترمنځ د مالی وسایلو په تقسیم کې د هغوی برخه له 14% نه 19% ته لوړ کړي. دا قرارداد حکومت او مخالفو غړو په شریکه منظور کړو. غلام غوث د موضوع تفصیل راکړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د 2019 د روستۍ سرشمیرنې تر مخه د پختونخوا صوبې آبادی هم زیاته شوې ده او د قبایلی سیمو د زمکولو وروسته اوس پکار ده چې د مرکز دخوا صوبې ته زیات وسایل ورکړي شي. دغه قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله وړاندې کړو او هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
چکلا سابقه قبایلی ازلا خیبر پختونخوا کې زم شوی دی، داغه نورس د خیبر پختونخوا آبادی زیاته شوی. بل دویمه خبر دا شو چې په 2017 کې یعنی 2019 کې کوم شمیره شوی دا خلکو نو په هغه کې د خیبر پختونخوا آبادی زیاته شوی دا. مخ کې چې کوم قابل تحصیل تقسیم محاصیل لیدو په فقې حکومت انډیویژبل پول نشي کومې پیسې ثبوت او ملاویږي، په هغه کې د خیبر پختونخوا حصہ 14% وا، او چې کوم دا نوې آبادی عزت زیات شوې ده نو د آبادی په بنیاد د خیبر پختونخوا د وسایلو په قابل تقسیم محاصلو کې 19% نه زیات حصہ جوړیږي.
په عین حال کې هم تیره ورځ بیا د صوبایي اسمبلۍ د حزبي اختلاف غړو د قبایلي ضلعو د حقونو په اړه یو احتجاج هم ترسره کړو. په دغه اړه د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
ټولو مونږ احتجاج وکړو د سپیکر د غو مخ ته ناستو چې دا کم سل ارب روپے د لسو کالو د پاره د قبایلي ولس سره کوم وعده شوی وي، خو په بدقسمتۍ سره د نن ورځې پورې آغام نه دي شوی. نن هم مونږ احتجاج وکړو، را روانو ورځو کې هم مطلب په 15مه آئینی ترمیم کې چې څومره وعده زمونږ سره شوی دي هغې ټولې پوره کولو پورې به په آر فورم به دا خبره خامخا کوو.
خو حکومتي غړي وایي د قبایلي ضلعو په شمول د ټولې صوبې د پرمختګ لپاره د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي او وفاقي حکومتونه په شریکه هڅه کوي چې ټولې وسیلې په کار راولي. په دغه اړه د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي د شریکو ګټو شورا سی سی آی د 2018 د مردم شمارۍ منظوري ورکړې ده، او اوس به د نوې مردم شمارۍ په حساب د مرکز نه ترلاسه کیدونکي وسایل زیاتیږي. عبدالکریم خان وایي د قبایلي ضلعو لپاره حکومت ځانګړي پرمختیایي منصوبې هم په پام کې نیولې دي.
پروگرام کا نا نو دیکھیے ایجوکیشن دا ہیلتھ کارڈ بارڈر ٹرین مانے کار روان دے دمنگ چلے نو در اعظم خیل چلے اگیلا انڈسٹریل اسٹیٹس پر کئی بھی ذرا ذرا یو واحد خیبر بیٹری ہوا جاؤں گا اس وقت خرچ اسٹارٹ فرام انگورے اسٹارٹ فرام.
د صوبایي اسمبلۍ غونډه د حزبي اختلاف په غوښتنه رابللې شوې ده، او د دغې لپاره د جوړې شوې ایجنډې تر مخه به په صوبایي اسمبلۍ کې په راتلونکو ورځو کې د صوبې د حقونو سره په تړلي نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا کو وجود کی راغل لبنان نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش یو ډېر بد حالت سره مخ شي،
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي، او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
حکومت فیصله کړی چې روان کال به د سکولونو او کالجونو امتحانونه د جون له 16 وروسته اخیستل کیږي. په دې اړه د مې په 23 په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې وغونډه هم شوې وه. حکومت ویلي دا ځل به د اوړي رخصتۍ هم کموي، بل خو ځینې زده کوونکي وایي حکومت په امتحانونو کې لاغوی سره نرمي وکړي ځکه چې د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې کلاسونه متاثره شوي او د هغوی تیاری مکمله نه ده. نور حال د شانواز ترنزي په رپورټ کې اورو.
نمای په تللی رښتما د وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د ټولو صوبو د تعلیم وزیرانو یو غونډه په اسلام آباد کې شوه چې په کده فیصله هم شوه سږ کال به د ګرمۍ چوټیانې هم کمولې شي. د دې وړاندې به هر کال په ګرمو علاقو کې د سکولونو درې میاشتې او په یخو علاقو کې به یو میاشت د ګرمۍ چوټیانې ورکېدلې. د مای په تللی رښتما د ریډیو پاکستان په پاڼه په خورشوي خبر کې راغلي وفاقي وزیر د کورونا د ویکسینو ادارو ته هم وینا کړې ده چې دوی دې د سکولونو استادانو او د امتحان لپاره مقرریدونکي نور عملی ته ویکسین ولګوي، او هر هغه تن چې د کورونا ویکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي هغه به امتحان کې ډیوټي نشي کولای. په دې فیصله کې ځینې زده کوونکي خفه دي او غواړي چې ورنه د انلاین امتحانونه واخیستل شي او یا دې لکه د پروس کال په شان بغیر د امتحان اخستو پاس کړي. خو زیات زده کوونکي وایي باید امتحانونه واخیستل شي. لکه د اسلامي کالج پیښور د ال ال بي پروګرام زده کوونکی شفقت الله مشال ریډیو ته وای
د زیند سونټاون اخستې دي انلاین کم چې لکه کمزور سټونډان دي هغه ته ډیر زیات مارکس ملي شوې دي او هغه کم خص سټونډان چې دمګه قابلیت هغه د خپل حق ملي شوې په صحیح طریقه باندې دي نو د دې وجه نه په کار دا چې باقي اگزام زر ته زر کنډکټ شي کاغذ د بي اس پروګرام اگزام ولې نه کاغذ میټرک کاغذ اف سي او چې اگزام واخلي
پروس کال لکه په 2020 کې د صوبایي حکومتونو په مشوره وفاقي حکومت د سکولونو او وړو کالجونو زده کوونکو بغیر له امتحانونو پاس کړیو په دغه فیصله هغه وخت ډیر تنقید هم شو او په دغه کال حکومت ویلو هر زده کوونکو کې په لسم او یا په 12 کې بیا څومره نمبر واخستې هم هغه عمر نمبر بورل دنه هم او د 12 ټولګیو په سند کې هم لیکل شي خو سږ کال هم ځین ځوانان غواړي کله کله پروس کال په شان بغیر له امتحانه پاس کړل نو دا به خوي د دولسم ټولګي ځوان رضا خان چې د پیښور په یو سرکاري کالج کې سبق وای ماشاد ریډیو ته وویل
کرونا کې پاس کړیو زم د شپږم وټ کړیو مستا کال هم تیاری کوم نشته دی په پوره را لینو خو خام خبر سره سنا سګو زاره ور سره کوي دی
څنګه کوم نشته توقع
سره نو وایي دا د کو زوري نرمي د سره وکي نو چې ال دغه په اگزام را باندې نه دي شو سره ته خو دې ډیر نه دي سمجھ دکړې نه دي نو سبب کې ولي کو
تاسو څنګه نرمي او
په پړې راته لګي اسانه جوړي کېوري او چې کې راځه نرمي او ګو ماکس را لخوا خو لګي
په دې دویم کال کې سکند ایئر کې تاسو مرو زه پوری کله سونه غوستل
دو درې میشتې کله سونه هم غوستل 30% هم سونه سې دکړه کړی دا
نو هغه ته د تیاری وای کا
هغه ته بالکل ان شاء الله خو تیاری مو تشته
سکه د مارچ په څلور رښتما وفاقی وزیر شفقت محمود اول په اسلام آباد کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر تعلیمي ادارې بندولو اعلان کړو ولی ورستو ورپسې د صوبو لخوا په ځینو غټو خارونو کې تعلیمي ادارې بند کړې شوې د زده کوونکو لپاره لا هم د کالجونو او یونیورسيټانو په کچ آنلاین تعلیم روان دي خو د بخوانی فاټس د کوونکو وای دوی نه خو ټیوشنونه کړی دي او نه د انټرنیټ د سہولت د نشوالي د وجه آنلاین تعلیم حاصل کړي خان بہادر وزیر د قبایلی ضلع د زده کوونکو د تنظیم مشر دی او د مشال ریډیو ته وویل دوی به هر کال د زده کوونکو دپاره ویډیا ټیوشن مرکزونه جوړول خو سږ کال ورته د سرکاري انتظامیو لخوا په پیښور او نورو ضلعو کې د دغه شان مرکزونه جوړولو اجازه ملاونه شو
نو حکومت ته پکار دادا چې زر تر زره اوس کلاسونه کولو کی کاغه امتحان خامخا خلیم چې تر امتحان پورې دې تیاری وکړي دې سره سره زمو حکومت نه دا مطالبه هم دا چې زمو قبایلی چې کم زده کوون کی دی هغه ته دې پدې کې خصوصي رعایت ته لګور کی هغه سره دا هغه مستقبل ته دی وکتل شي ولې چې د نورو اضلاع په مطابق ال دنه د نیټ سہولت شته نن نور صدا سے دا کډمو سہولت شته چې هغه د نورو علاقو سره موږ برابرۍ کړي
په پرونی غونډه کې دا هم ویل شوی چې د ټولو صوبو تعلیمي بورډونو دی د کلیز امتحانونو لپاره په خپل ډول نیټه هم اعلان کړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو پرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه د جنوبی وزیرستان د توی خلې سیمې د تانی قبایل وای د زلی خېلو وزیر سره د لانجه په سر په غوي مرکزی لار بند شوې ده د دوانو قبیلو ترمن ذکر کړي د سمکه په سر شخړه روانه و چې بیا یې ترمن چګړه وشو د تانی وای سړک ته سرکار دینو پر غوي بندول زیاتې دي خو ځینی قبایلی سیاسي مشران وای په دوه تانی ولار نه ته بند کړل شوی بلکې د تانیان لته یې چې د زلی خېلو سره په شخړه کې دوانو غاړو تمړي شویو په خپل په سرکاري سړک تک ته زړه نه خکوي د سیمې چارواکی مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ نور تفصیل د اشتیاق مسعود پر رپورٹ کې
د سویلی وزیرستان تویخلا سیمه اوسیدونکو دمتړو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلعي خیل وزیرو سره د کرکڼې په مځکانۍ شخړې کښې په دوی باندې مرکزي روډ بند شوی دی. په دغې براکښې د دمتړې یو مشر غلام حسن مشال ریډیو ته ویایي،
سرکار سړک چې کوم د سرکار پیسې لګېدلې دي، نه پیسې د احمدزي وزیر لګېدلې دي، نه پیسې د اوتانې نه د مسعود، چې سرکار د خزانې نه کومې روپۍ پیسې لګېدلې دي، هغه روډ راپسې بند ده. زه دا اوس خپله زه روان یم په ژو باندې بځم، تقریبا څوارلس ګنټې سفر ده موږ د دېرې خان چې موږ اوس څوارلس ګنټو شه توی خولې ته رسېدو.
د کرکڼې مځکانۍ شخړې او دمتړۍ باندې د روډ بندیز لګولې په باره کښې د واڼه سیاسي اتحاد یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
چې کله نیر سیاسي اتحاد لوړ وي د ساجي ګل په قیادت کښې نیستا د هغه د مینګلې د میمند د اورکزۍ افریدۍ یوه جرګه روغلله، نو هغې سره نیر ژه دوه سره فریقې نه په شاخوا شي باندې ایک کروڑ روپۍ ناخدې، خو په موقع باندې دمتړۍ ګاډي ور سره ودرول د لیخل قوم ناخدې ایک کروڑ روپۍ جمع کړلې. دمتړۍ پسې نیر روډ نه دی بند کړی، نه نیر روډ کښې څوک د لیخل ورته وي لوړ دی، خو چې په داسې مارګ زبله وسوله مشکینې سوي وي زخمیان وي، نو د هغې په وجه باندې دمتړۍ خپل تاګ رو تاګ لکه نه شي کړلی، ډېره مشکله کتابو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مسید ویایي چې د کرکڼۍ په مځکه کښې د مسید قبایلونه دعوا هم دو او د دغې نه یې د جرګې مشرون خبر کړي دي.
ما یو جرګې سره مې څلور ګټې خبرې وکړلې، لکه شاجي ګل افریدي دی او په دا کښې ادیب اورکزۍ دی، ورمې ولادي مسید مشرونو جرګه ورسره وکړله، ورته وویل چې بایي خبره داسې و که نه دا کومیا پارټۍ جوړوي غون تاریخي حقایق ورته پېښ کړو او ورته چې کوم انګرېزونه زړه مثل وڅښې دا مثل شې دغه داسې لیکلي.
مشال ریډیو چې په دمتړۍ د روډ بندیز لګولو په باره کښې د سویلي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر فیدالله سره تماس ونیولي، هغوی وویل
چې کومه دا کرکڼې معامله دو هغه باندې اچ آر لګیا دو د میش چې سیمه د جی آی ایس هغه د سپیشلسټ دي دوه کسان میش پی این ټی ډیپارټمنټ نه تر اوسه چې دي هغه چار پکی چې مې ډېر نه ډېر ټایم په ولګېږي بیس بایس دین په لګېږي چې کوم د کوآرډینېټ چې دغه علاقې چې کوم د هغه دي مثل مطابق پارټیشن وشي تقسیم به وشي. روډ ول خو توتانی قوم ته په جرګه میش ویلي دي د سیول اډمنسټریشن یا او د ملیټری اډمنسټریشن یا چې هیڅ کیس ما بندش نشته ده، توتانی قوم خپل چې دي اعتبار نه کېږي. بله ورځ چار دین مخشي توتانی قوم دلې رغله به موته چې ګوره د هر څه هغه دي کلاو دي څه مسله نشته.
د مسید د وزیرو او دمتړۍ مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د انګریز مثل په مطابق ده د کرکڼې د مځکې فیصله وکړي چې د کوم قوم حق جوړېږي هغې ته خپل حق ور ورسي. یو دا دوي چې د کرکڼۍ په مځکنۍ شخړې کښې د دمتړۍ او وزیرو ترمنځ د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال کښې د دواړه لوریانه ګڼ شمېر کسان وژل شوي پر هرژلې شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په یوه بجا
د مشال تر رڼا لاندې،
په دوه نیمو بجو
د مشال په نوم،
په درې نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په څلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو ویلي چې حکومت ورسره په تنخواګانو کې د اضافه ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې عملي کړې نه دي. دوی وایي په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او تنخواګانې د هغې په نسبت ډېرې کمې دي. سرکاري ملازمین وایي د خپلو غوښتنو پوره کولو په مقصد به د مئ په 18مه د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې اعلی وزیر د سرکاري ملازمینو د ستونزو ختمولو لپاره د مئ په 26مه غونډه رابللې. تفصیل له انیس اجمل نورو.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي چې حکومت یې تر اوسه په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي غوښتنې نه دي منلې چې له وجې دوی یو شمېر مالي مشکلات لري. د پاکستان د کارکوونکو اتحادیې یا ورکرز فیډریشن مرکزی مشر شوکت علی انجم د مې په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره په فروری کې په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې، نو له دې وجې د مې په 20مه به د صوبې سرکاري ملازمین د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کوي.
د دې نه مخکې د ټولو څلورو واړو صوبو ملازمین چې نن په 10 فروری اسلام آباد ته راغلي او یو اوږده درنه کړې وه، او بیا با قدم سرا دریو منسٹرانو شیخ رشید سے پرویز خٹک سے علی محمد خان اگے مذاکرات وکړو اگے کیو معاہدہ وکړو چې بھائی دا 25% چې دنه الاونس برابر ټول ثبوت ملاوي کې خصوصا خیبر پختونخوا او پنجاب کې چې زمونږ حکومت ته نه کې با ابتدائی طور کې ګوال ثبوت کې ورکو او بلوچستان او سند ول ته موږ ریکوست کوو از پرزیدنت منسٹر او تر اوسه پورې هغه زمونږ صوبایي حکومت له تلال نه کار اخلي او تر اوسه هغه معاهده باندې عمل در آباد نشو.
د روان کال د فروری په 11مه د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک خبری غونډه تا ویلی وو چې حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې تر بودیجې پورې 65% عبوري زیاتوالی کوي او بیا وزیر اعظم عمران خان د نورو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت وکړل چې څنګه وفاق فیصله کړي همداسې د صوبې له خپلو ملازمینو سره کینی او د دوی مسالې دې هوارې کړي. په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د محکمې مشر عزیز الله خان بیا ویل چې په صوبه کې دا مهال ټول شاوخوا 2 لک استادان دي او دغې تنخواګانې د موجوده ګرانې په نسبت ډېرې کمې دي.
موږ سره گورنمنٹ په 5 تاریخ باندې مذاکرات کړو په 5 اپریل باندې
په خیبر پختونخوا کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر رضوان کندی بیا ویل چې راتلونکي جون میاشت کې نوې بودیجه وړاندې کیږي نو حکومت لا پکار ده چې لاغې وړاندې په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره د دوی غوښتنې اومني.
پاکستان کې گرانی ډېره زیاته دی او دا سویم کال دی چې زمونږ په دې تنخواګانو کې اضافه نه کیږي پکې چونکه زمونږ چې دا ینګ ډاکټرز دي نه دی سیلری د پنجاب او د فیډرل په مقابله کې تقریبا هاف دی مطلب ډېرې زیاتې کمې دي. حکومت سره مونږ په دې باندې خبرې روانې دي چې یار زمونږ تنخواګانې دي د فیډرل یا د پنجاب برابرې شي.
د خیبر پختونخوا د محنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ملازمینو په غوښتنو د غور لپاره د مې په 24مه غونډه کوي او هڅه کوي چې خپلو محدودو وسایلو ته په کتو د ملازمینو تنخواګانې زیاتې کړي.
په دې لړ کې میټینګ د وزیر اعلی سره راغوښتل چې الله تعالی کوشش وکړي چې تنخواګانې زیاتې کړي چې څومره پاسیبل وي زموږ خپل محدود وسایل دي. د محدود وسایلو کې چې څومره پاسیبل وي
د خیبر پختونخوا حکومت د اکاؤنٹنٹ جنرل د محکمې د ویب پاڼې تر مخه په صوبه کې د 2013 کال پورې 2 سره د سرکاري ملازمینو شمیره 1,00,000 دغسې د وفاقي ادارې اسټبلشمنټ ډیویژن د ویب پاڼې تر مخه د 2013 کال پورې 2 سره په وفاقي ادارو کې د کارکوونکو سرکاري ملازمینو شمیره 5,01,500 ثبت شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبه کې به لن خبرونه یو ځل بیا له فرخنده اسد نوورو. په بنو کې د چارواکو تر مخه نن د جاني خیلو د جرګې مشرانو حکومتي کړو ترمنځ په یوه جرګه کې چارواکو هغه یو او یا تنه خوشی کړی دي چې د جاني خیلو د مشرانو په وینا د بنو پولیسو د مې پر سری رښتما د یو ځای ځوان منیب د پوسټ مارټم پر وخت ونیول او مړې دوی ته ونسپارو چې ورسته د بنو په جاني خیلو کې د مې له 15مې راهیسې پرلت پیل شو. د پرلتوالو غوښتنه وا چې نیول شوي کسان دې خوشی کړل شي. د منیب مړې دوی ته وسپاري او په سیمه کې د هدفي وجنې ودرول شي. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان د تخلو کې د خړ کمر پیخي او د غورزنګ دی وجل شي وګړي عارف وزیر تلین په مناسبت جلسه وکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا د 2019 کال د مې پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې په ډزو کې 15 کسان وجل شي وو او تر 26 پورې جوړ شي وو. غورزنګ د دغه ډزو تور پر پوس لګولې بو پوزي چارواکو ویلي وو چې د ډزو پیل د غورزنګ غړو کړی وو. د پاکستان اسلامي نزیاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس وای د هیواد دولسمشر په غوښتنه د کونسل د غړو او عالمانو په هم ارایه د جماعتونو د مولا امامانو او خطیبانو لپاره د سلو موضوعاتو یو فهرست جوړ کړی دی چې هغه پرې د جمعې په خطبو کې خلکو ته خبري وکړي. د دغه ادارې کار حکومت او پارلمان ته پر اسلامي مسایلو قانوني مشورې ورکول دي. تیر شپه په اسلام آباد کې یو خبريال او بلاګر اسدتور په کور نامعلومه وسوالو حمله کړو نو موړې وهلې دي. اسدتور د پاکستان د زینو نورو خبريالانو غوښتل خپل یوټیوب چینل چلبي. په اسلام آباد کې تیر شپه یو روښتنه په خبرې شوې ویډیو کې اسدتور وای درې تنه د کور ته خپل دی وټړو په تمانچه اوه خو چې کله د چغې اوهلې نو دغه کسان وتښتیدل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دغه پیښه غندنه کړې او ویلي دي دوی دا په دغه هیواد کې د بیان پر ازادۍ یو بل حمله غړي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مصر ته رسیدل دي. نوموړی روانه میاشت اسرائیل او فلسطین ترمنځ تر یو لس ورځو د خونړیو هوایي بریدونو وروسته د اوربند برقراره ساتلو لپاره د منځني ختیځ په دوره د بلینکن بیت المقدس او د غربي پټۍ رام الله ښار ته لتلو وروسته نن د مای په شپږویشتمه قاهرې ته ورسید. نوموړی به له دې وروسته اردن ته هم ورسي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملی حمیرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازه غواړو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.